سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي 4 میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه له دې پروګرام سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو له مرستې هم مننه کړې. د WFP په خبره د مرستې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي. د دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې په خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل نشاور بلل کیږي او د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرون وخت خبر پاڼه کې زیاته کړې په افغانستان کې هم دا اوس له 2 میلیونو زیات وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سختې خوارځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله له 10 میلیونو بېوزلو افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندې شوې دي. د متحدو ایالاتونو د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونو کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستي ښځې کوي. یو طالب چارواکی وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد دا خبره د افغانستان لپاره د مالیزیا د حکومت له ځانګړي مشاور داتو احمد اعظام سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون پر ایکس باندې لیکلي د معتادانو درملنه او د روغتیایي کارکوونکو روزنه د دې چارواکو د بحث یو برخه وه. اعلامیه زیاتوي په دې کتنه کې ښاغلی اعظام د عامې روغتیا د سکتور ترڅنګ په نورو برخو کې له افغانستان سره د مالیزیا د همکاریو لپاره چمتووالی څرګند کړ. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې نن شنبه د تیرې اونۍ د خونړي برید په خاطر ملي ماتم دی او په ودانیو باندې بیرغونه نیمه ځوړند پاتې. د پنجمې په ورځ په وسلوال برید کې د پراګ په چارلس پانتون کې 14 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر ویت ریکوشان ویلي د چارلس پانتون د هنرونو په مرکز کې د ډزو ټول قربانیان پیژندل شوي خو چارواکو د قربانیانو نمونه نه دي په ډاګه کړي. د چک جمهوریت د موسیقي انسټیټیوټ تایید کړ چې د انسټیټیوټ مشره لینکا هالوفکووا په وژل شوو کې شامله ده. قربانیانو کې بهرني ادبا نشته خو په ټپیانو کې یو هالندای او دوه د متحده عربي اماراتو ادبا دي. د چارواکو په وینا برید کوونکي 40 کلن محصل چې له ډزو وروسته ځان وژلی دی. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست. په اروپا کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د پاکستان پوځ د پښتنو په ګډون په دې هیواد کې د میشتو لږکیو په وژنو نادرکه کولو او بشري جرمونو تورن کړی. د پی ټی ایم دا غړي چې د اروپا له بېلابېلو هیوادونو پرون د بلجیم پلازمینه بروسل کې راټول شوي وو وایي پاکستان د ترهګرۍ ملاتړی هیواد دی او د پښتنو په ګډون ټولې هغه لږکۍ چې په دې هیواد کې په سوله ییز ډول غږ پورته کوي ځپي. ګډون کوونکو د پی ټی ایم پر مشر منظور پښتون د برید او د هغه نیول د قانون خلاف وبال او ژرته جری دا غته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. او د ایران د سپای پاسداران ځوکونو یو قومندان وایي چې چیرته امریکا او متحدان په غزه کې خپل جرایم ته د پای ټکی کې نګدي دوی بعد مدیترانی سمندرګي ته ټوله ورغلې لارې وتړي. ایرانی رسنیو نن دا خبره کړې خو په دې اړه چې د سمندرګي ته ورغلې لارې به څنګه تړل کیږي نور جزئیات نه دی ورکړي. ایران د حماس لړلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژني ملاتړ کوي. د ایران د سپای پاسداران ځوکونو واشنگتن تورن کړي چې په غزه کې د اسرایلو د جنایتونو ملاتړ کوي. د ایران تسنیم خبري آژانس محمد رضا نقدی له قوله لیکلی امریکا او متحدان د مدیترانی او د اوبو د نورو لارو د تړل کېدو په تموي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې ایران د حماس په ملاتړ تورن دی.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. د افغانستان د پانتونونو له کتابتونونو څخه د یو شمېر کتابونو د راغونډولو هڅې په دې اړه دلته بحث لرو. په دې برخه کې مهم سوال دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ عام دی سانسور ممکن دی؟ طالبانو د لیندې په دروښتمه د افغانستان له خصوصي پانتونونو په یو لیک کې وغوښتل چې له خپلو کتابتونونو څخه د حنفي فقه خلاف کتابونه راټول کړي. د وزارت په ورته وخت کې د خصوصي پانتونونو د کتابتونونو پر مسولینو ژغ کړی دی چې په کتابتونونو کې د نویو کتابونو له ځای پر ځای کولو مخکې باید د کتابونو لست د لوړو زده کړو له وزارت سره شریک شي. په دې اړه دلته د بحث لپاره مو استاد نجیب منلی ته بلنه ورکړې ده. د سویډن پلون په هنتون کې چیرونکي ابول احرار رامسپور هم زموږ په خبرونه کې میلمه دی او هم درس د پانتون پخانی استاد فضل هادی وزین ته موبلنه ورکړی دی چې هغه به شیبه وروسته په خبرونه کې را سره مل شي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که استاد منلی له تاسو واورو د دې سانسور په برخه کې که یو څه وضاحت د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکړي چې سانسور له کله پیل شوی.
سانسور تقریبا همیشه په کورونو کې موجود و په یو شکل باندې. هغه مثال چې ډېر مشهور دی هغه د سقراط مثال دی چې په د زارو په څخلو باندې مجبور شو د خپلو نظریاتو په خاطر باندې. نو دا د دې په خوره سي په ټولنه کې شته دی. په شپاړسمه پېړۍ کې د اروپا کې د کاتولیکي کلیسا لخوا نه هم د سانسور مطرح و او د دولتونو لخوا نه هم سانسور کېده او بلاخره په شلمه پېړۍ کې د سانسور مخه ترې وهده ونیول شوه. بیا هم په ځینو شرایطو کې لا هم په ټولنه کې سانسور شته دی. مثلا د ځینو اخلاقي مسایلو په اساس باندې اوس هم ځینې خپرونې په اروپا کې منع دي.
منه استاد مننه استاد منلی رامسپور صاحب که چیرته دغه اصل ته څوک راشي کله چې قانون نه وي آیا سانسور ممکنه دی او کله چې انټرنیټ وي هغه وخت بیا سانسور ممکنه دی که لومړی د قانون برخه ته راشم که په قانون کې نه وي توضیح شوی څنګه پوهیږو چې دا کتاب له حنفي فقه سره په ټکر کې دی او دا نه دی؟
پاسار کې سلامونه او احترامات تاسو ته او جناب محترم منلی صاحب ته عبدالرادیو درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا سانسور خو په افغانستان کې په تېر رژیمونو کې هم وو، یعنی د دیموکراسي په وخت کې خو موږ نشو ویلی، اما د هغې نه مخکې که چېرې موږ او تاسو وګورو طبعا د خلق او پرچم یا د چپو ګوندونو په وخت کې په افغانستان کې سانسور ډېر جدي مطرح و. دیني کتابونه او غیر مارکسیستی او لینینیستی افکار هلته ممنوع و هغه ډول کتابونه او نظریات د کتاب پلورنځیو څخه تولیده، او که چیرې خلکو سره داسې نور کتابونه وو چې د هغه د ازادي غوښتونکي فکرونه وو طبعا چې هغه د کتاب خاوندان بندې کېده او تر فشار لاندې وو. د هغې نه مخکې هم کېدای شي سانسور و زما په یاد نه راځي، خو لیکن زما په یاد چې راځي دا د کمونیستي نظام په وخت کې زما خپله په یاد راځي چې ما خپله د پلار تقریبا شپږ سوه یو اووه سوه کتابونه کې په تندور کې ما وسوزوله. زه ماشوم وم او د خلق د ګوند د وحشت له ویرې نه موږ مجبور شو چې خپل پلانی کتابتون وسوزو. نو راځو په دې چې واقعا د قانون په نشتوالی کې سانسور څرنګه پلی کېدای شي. خو موږ او تاسو ګورو چې په تېرو دوو کالو کې په افغانستان کې قانون شتون نه لري، د قانون حاکمیت نشته، او هغه شی چې نن سبا هلته وړاندې کېږي خلکو ته یا ویل کېږي هغه د شریعت تطبیق ده. د شریعت ساحه ډېر وسیع ده، په دې معنی چې په زرګونو کتابونه ده، مختلف نظریات دي، بیلابیل فتوا دي، او حتی په یو مذهب کې هم بیلابیل فتوا موجود دي، ځینې نرم دي، ځینې متشدد دي. نو کېدای شي چې یو دیني عالم د یو فتوا د یو کتاب څخه بیلابیل نظریات راغون کي او په یو مسله باندې د هغې د عملي کېدو غوښتنه وکړي. په هر حالت یعنی په دې معنی چې دا بهانه نه کېنشي کېدای داسې یو نظام ته چې دوی په دینی مبنا باندې ولاړ وي او ادعا وکړي چې موږ دینی مبنا لرو، نو طبیعي ده چې دوی ته دا مشکل نه ده. خو لیکن د انټرنیټ په فضا کې چې نن سبا ټول افغانان او ټول انسانان اکثرا نړۍ په ګوت کوي، یوازې د کوریا شمالي نه پراته یا ایران کې چې ځینې بندیزونه دي یا ځینې نور هیوادونه انټرنیټ ته لاسرسی لري او هلته سانسور.
رامسپور صاحب محترم، د انټرنیټ مسلې ته بیا راځو ځکه چې په انټرنیټ کې به نو څرنګه سانسور کوو. د قانون په برخه کې تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه استاد منلی، لکه رامسپور صاحب چې اشاره وکړه مثلا هغه کتابونه چې د دوو مذاهبو ترمنځ په ټکر کې دي. د طالبانو په بیان کې ویل شوی چې د حنفی فقه سره په ټکر کې وي. مثلا د اهل سنت د څلور مذاهب ترمنځ د جيري د پریښودو په برخه کې اختلافات شته. حتی په عبادت کې اختلاف شته. مثلا د لمانځه په برخه کې د سفر په وخت د تراویل مونږ په برخه کې اختلاف شته. نو په کوم کتابونو کې چې د احناف او اصول سرغړونه شوی وي هغه بل لري کوي مناله صاحب؟
بله. نو د حنفی فقه اصل په اساسي قانون کې هم راغلی و چې هغه قوانین چې د حنفی فقه سره موافق نه هغه په افغانستان کې مجاز نه و. د دغه نوی فرمان هم په همدې اساس دی چې په افغانستان کې د حنفی فقه برتریت په نظر کې نیسي. البته دا چې رمشپوسی ورته اشاره وکړله چې په خپله په حنفی فقه کې کېدای شي چې بېلابېل فتوا موجود وي او په هغې کې د دې فتواو تر منځ اختلاف موجود وي، نو دا یوه ستونزمنه خبره ده چې د لوړو زده کړو مشرتابه به یې حلال راوباسي.
مننه استاد. رامسپور صاحب، دا همدا مسله دی هغه کبیر ته هم یو څه نور هم راوسپړم. د نورو اهل سنت مذاهب یو نظر دا دی چې امام ابو حنیفه مخته راغلی دی، نو د اهل سنت تر نورو امامانو مخکې د احادیثو لږ کتابونه کتلي دي او په ځینو مواردو کې اشاره ورته کوي په مختلفو برخو کې چې دا له احادیثو سره سم نه دي. مثلا که د دوی دا خبره سم او ناسمه بیل خبره ده، دوی هم د دینی پلوه درانه خلک دي لکه امام ابو حنیفه، لیکن که دغسې یو کتاب کې دغه بحث مطرح شوی وي دا به لري کوي له کتاب خانې؟
ګوري اساسا خو امام ابو حنیفه چې وسره دی چې هغه په اتیاوم کال هجری کال کې دوی تولد وسو زیږیدلی دي، او بیا چې وفات وکړ هغه په دومه پیړۍ وفات وکړ، او د هغه ځینې شاګردان بیا د نورو مجتهدینو سره لکه امام شافعي یا نورو سره بیا راشد ارشد درلود، او یعنی د دې مذهب سره دی چې یعنی مخکې نه د نورو نه. خو بیا دا خپل ویل دي کې چې هر شی د ما په مذهب کې چې تاسو ګوري هغه باید د کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سمون ولري. که چیرې د ما کوم حکم د سنت سره سمون ونه لري نو داسې وګڼي چې هغه د ما حکم نه دی. یعنی دا د دې خپل قول دی. نو د دې په اساس باید موږ یو شی ته متوجه اوسو چې دغه څلور مذهب اساسا خو د سنی مذاهب لسو مذهبونو ته تقریبا رسیده. په دې کې جرایر تبری ده، په دې کې داود ظاهری ده، په دې کې مثلا اوزاعی ده، په دې کې امامان ډیر وو. خو زمینه یوازې د څلورو کسانو ته مساعد شو، ځکه چې دوی مثلا امام حنیفه د شاګرد امام یوسف بیا قاضی القضات وشو د دو خلفاو په دوران کې، چې هغه یو زمینه پیدا شو چې مثلا خلک چې کله قضا ته مراجعه کوله نو مجبور وشي امام ابو یوسف د حنفي مذهب په چوکات کې دولته دوی ته لاره وخیه او احکام د صادر کړي. نو دې ته زمینه مساعد شو. ابو حنیفه مذهب په عراق کې ډیر وده وکړه. امام شافعی تاسو وګورئ هغه په غزه کې متولد شو، نو د هغه مذهب اول مثلا ډیر متاثر دی مذهب مکتب اهل حدیث څخه وو. امام مالک مثلا په مدینه منوره کې وزیږید او خپل مذهب هلته جوړ کړ، ځکه چې د هغه لاسرسی حدیث ته ډیر وو، نو خپل نظریات په حدیث باندې متکی کړ. نو همدغه رقم نور امامان. نو په دې اساس بیا کله چې امام شافعي مثلا د امام ابو حنیفه د شاګردانو سره راشه درشه پیدا کړ، بیا د ابو حنیفه د مذهب څخه نظریات واخست، یعنی بیا مذهب د اهل حدیث او اهل رای، یعنی د ابو حنیفه مذهب ته مونږ اهل رای و، د دې په معنی چې تقریبا ورته وایو د نظریات دې ته هم نږدې شو. نو دې په اساس داسې نه شو ویلای چې امام حنیفه کاملا متکی پر رای باندې وو، هغه حدیث باندې خپل تاکید کړی دی چې باید حدیث ومنل شي. خو په حدیثو کې بیا مشکلات دلته ځای وروسته به پیدا شو. منل صاحب هم خو په دیني علومو باندې اشراف لري، د دوی قبلګاه صاحب زما په یاد راځي او وخت پانتو محصل کې هم دوی خپله غته علم تیر شوی وو، علي دیني کورنۍ دي. نو حدیث بیا سل کال وروسته راټول شو. دی عمر ابن عبدالعزیز په وخت کې تقریبا په 102 کال د هجری کې حدیث را ټولول پیل شو چې هغه به اوقات مبحث شي. متاسفانه به هغه اختلافات په مظاهر باندې ووسته.
رامسپور سه محترم ستاسو هم دغه خبر دا اوس چې تاسو کوم خبري وکړي کې دې چې ځینې احناف له دې سره مخالف وي کېدای شي، لیکن که ستاسو هم دغه خبرې په یو کتاب کې چاپ شوې وي، دا کتاب له کتابخانی لري که زما پوښتنه داوه.
دا خو یعنی مبرر او مجاوز نه لري. اساسا پانتونونه د دیالوګ، د خبرې اترې او د بحث ځای دی. په هیڅ ځای په دنیا کې دا زمینه ورته دغه نه ده چې پانتون باید د پانتون کتابخانه د نورو کتابونو څخه تشوي، باید بیلابیل نظریات هلته اوسي او خلک ورباندې بحث وکړي، محصلین استادان تیزیسونه ولیکي، تحقیق وکړي. نو مذهب خو وروسته رامنځته شوی دی. اساسا مذهب یو شی و چې ضرورت د زمان و، ځکه چې په ټول قرآن کریم کې چې شپږ سوه آیاتونه راغلي دي، په دغه ټولو کې مونږ 1500 آیاتونه لرو چې هغه د احکام په مسایل دي او احتیاجات د وخت او د عصر ډېر تقاضا ده. د کولای چې باید نظریات باندې کار وسي، مجتهدین رامنځته شو، نظریات وده ورکړ، نظریات انکشاف ورکړ. نو په ټول حدیثو کې چې په لسګونو زره حدیث وینو، په ټولو کې تقریبا 3000 حدیث چې دا حدیث په احکام باندې راغلي دي، نور اکثرا په احکام باندې نه دي. نو دا یو غټ بحث دی. نو مونږ کتابونه لرو په پانتون کې چې مثلا مونږ یو کتاب لرو الفقه علی المذاهب الاربعه. نو دا کتاب دا یو ډیر غټ کتاب دی چې هر فقهي حکم که هغه په معاملاتو باندې وي، که هغه په مناکحاتو باندې وي، که هغه په جنایاتو باندې وي، په هر شی وي، په څلور مذهب باندې هغه مطالعه کیږي. یو عالم ته خو ضرور ده چې د حنفي مذهب نه پرته په هغه بل مذاهب ته هم وګوري، ځکه چې دا خو یو موږ یو تلفیقي او تطبیقي بحث لرو دلته. که چیرې موږ تاسو وګورو، هر عالم چې په منبر باندې واز کوي وایي چې امام صاحب باندې فدا سوال لري، امام صاحب شافعي دا نظر لري، په دې کې امام حنبل دا نظر لري، امام مالک دا نظر لري، حتی د نورو مذاهبو د مونږ د شیعه ورونو د جعفری مذهب نظریات هلته بیانوي، ځکه چې دوی هم یو سلس د ټول اسلامي نړۍ بخش تشکیلوي. نو ضرور ده چې دوی نظریات هم په کتابتون کې واوسي چې خلک مطالعه وکړي.
ډیره مننه رامسپور صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورک.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
تر شنه اسمن لانی پروگرام دی احمد چیبرم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. د پروگرام موضوع مودا ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وړاندیز کړی دی خصوصي پانتونونو ته چې هغه کتابونه له کتابتونونو راټول کړي چې د حنفی فقه خلاف وي. د بحث لپاره مو دلته ابو الاحرار رامسپور تبلنه ورکړی ده، استاد نجیب منلی پری پروگرام کرا سره ده، او د پانتون پخوانی استاد فضل هادی وزین هم په خبرونه کرا سره مل شو. دوی هم هر کلی کوم. استاد وزین، کستاسو نظر واخلم، آیا دا ممکنه ده له قانوني پلاوه چې واضح نوي چې څوک هغه کتابونه په کتابخانه کې وپیژني چې دا د حنفي فقه خلاف دي او دا باید راغون شي؟ وزین صاحب محترم، ستاسو آواز ډیر خراب دی. وزین صاحب محترم، ستاسو آواز ډیر خراب دی. نه پوهیږم چې ټلیفون یو څه لغوه شل لري دا او که څرنګه. اوس بهتره ده، اوس بهتره ده. مهرباني مهرباني، اوس سم ده.
ارسنه مکه تاسو ته درنه میمنو ته درنه اوږي کوښښ نامه باندې کوم مار کول چې دغه مکتوب چې پنځون د لګل شوی دی دا وړاندې نه ده، بلکې با امر د هدایت دا عملا بالفعل دا دی امر بالمعروف امران چې دی پنځونو کې دوی خپل د کار شروع کړی او کتابونه جن پنځونو کې نشانه کړي، د نشانه کې نه کې چې دا کتابونه وېستل شي. خبر دا ده چې دا اوس متاسفانه د افغانستان کې او د لوړو زده کړو په وزارت کې اوس هیڅ قانون نشته. دا هم دغه وزارت بل مکتوب صادر کړي، هم دا اوس بل مکتوب صادر کړي چې د پنځونو چې تاسو د قوانین او مقرره دغه ذکر مکړي تاسو د خپل مراسلات کې په مکتوب کې. معنا دا ده چې اوس د قانون په غیاب کې، د قانون په نشتون کې دا کړنې ترسره کیږي. دا یعنی بل خبره دا ده چې هغه کسان اول خدای خبره دغه فیصله او دغه تصمیم چې باید د حنفي فقهي مخالف کتابونه یا سیاسي کتابونه نور کتابونه پنتونه وستل شي دا د اکاډمیکو نورمونو او استانداردونو سره بالکل په تناقض او تصادم کې دي یعنی په ټکر کې دي چې یعنی پنتون خو د پلټنې د تحقیق د سیرنې د لوستلو ځای ده او بیا علم دا چې علم خو یو مشترک شی دی د انسانانو ترمنځ یعنی هغه په ډېرو مسایلو کې علم یعنی مسلمان او غیر مسلمان نه لري بیا ټول اسلام په حنفي فقه کې ټول اسلام په فقه کې غوښنه خلاصه کیږي بیا ټول اسلام په حنفي فقه کې خلاصه کیږي او کده سي چې د نورو مذاهبو د فقهي کتابونه د هغه د عقيدي کتابونه د سياسي کتابونه هر هغه شي چې د حکومت ذوق سره د ديني چارواکو د ذوق سره او عارف نه لګي هغه کتابونه د قانونو وستل شي دا خدمت هماغه د عقاید او د پلاتنی او تفتیش په معنا ده چې په قرون وسطا کې په اروپا کې تر سره کېدله او د اسلام په تاریخ کې د اسلام دا تقریبا ساري نه لوي د اول څنګه چې یو کار کوي نو دا 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 فیصله بل خبره دا ده چې هغه کسان چې د دې ته ګمارل شوی دي چې په دې کتابونو تفتیش کې او دا هغه اصل دي چې په دې شوا دي کم شوا دي اته هغه په ځینې حالاتو کې د پښتو او دري او د عربي خطنه شل وستلی دا په غبان دي نه پيږي په محتوا باندې دا د خو متخصصین نه دي مثلا د سیاست په چارو کې سیاسي متخصصات متخصصین په کار ده د اقتصاد په اړه کې اقتصاد په کار ده د کوم مسایلو کې فقيه په کار ده نو اجمه دا چې دا وطن او هیواد او زمونږ د نور زکو سیستم ته ډېر خطرناک ځانمن ځانمن فیصله ده دوی باید په دې باندې پوکي دا فیصله فیصله ډېر تواخلي په دې سره څنګه چې د مکتبو هر غواړم څنګه چې د مکتبونو د پنتونو دروازې بندول د جنو پر مخ یو ناوین وو او دې دغه فیصله دغه نه بل خطرناک فیصله ده چې متاسفانه د حکومت یې کوي نه پوهیږم چې دا سرپرست حکومت چارواکي دوی په خبر دوی څنګه د دې فیصله کوي نه دوی څنګه د دې فیصله کې چې نه عقل مني نه شرع مني نه شریعت ته تنسب نه د عقل پر منځ نه د زمونږ د ملي منافع او مصالح ګټو پر بنسټ دا یعنی
مننه مننه استاد وزیر استاد منلې دې مسلې ته راشو مثلا یو ډله د استاد وزین دې ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې دغه امر تطبیقوي کې دي چې هغه په دې ژبې هم سم پوي نشي او کې دي چې دوی په فقه باندې هم سم پوي نشي لکن کفارس کو یو ډله ده دوی په حنفي فقه کې لوړې زده کړې کړې دي او تعلیم یې کړی دی او دوی حکم کوي فکر نه کوي چې بیا هم ناممکنه ده چې دا شان سره تفکیک کې چې دا دغه برخه د حنفي فقه سره سم ده او دا نه ده ځکه په یو کتاب کې خو کچرته حتی دینی کتابونه وي خو کېدې شي چې ځینی برخه پکې له فقه سره په ټکر کې وي او ځینی نه وي
نو عموما کله چې دغه سي قوانين یا دغه سي اصول وزکیږي هغه د تطبیق لپاره ځینی کمیټې ته کی او د دا کومیتو پریکړه نهایی پریکړه یې سره د دې چې کېدای شي چې هغه ډېره په ځای پریکړه نه وسی نو که چېرته د لوړ زده کړو وزارت دا پریکړه کړې چې ځینې کتابونه باید کتابڅو نه وویستل شي هغوی به یو کمیټه ټاکي چې هغه کتابونه په نښه کړي چې دا کتابونه باید وایستل شي دا خبره چې دا واقعا د حنفي فقه مخالف دي کنه دي یا څومره دي فکر کوم چې دا به مشکله پریکړه او تعبیر به دی چې د سانسور د کمیټې د نظر مخالف دي د سانسور د کمیټې نه تیر شوي که نه تیر شوي
مننه استاد منلی مخکره م سپور صاحب د انټرنیټ مسله هم یاد کړی غته وړاندې په خبرونه کې راځو لیکن په دغه تر انټرنیټ مخکې زمانه ته کراشو په نړۍ کې سانسور ته بریتانیایي امریکایي کیسلیکوال سلمان رشدي په 1988 کال کې د شیطانی آیتونو کتاب خپور کړ او بیا ورسره د ایران د انقلاب مؤسس روح الله خمینی تور پوری کړ چې دا کتاب د اسلام په ضد او د سلمان رشدي دا وژنو امر هم وکړ یعنی فتوا یې ورکړه لیکن وروسته راپورونه وایي چې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا کتاب په نورو کې هم منل شو اما په نوې ملسیزه کې یو له هغو کتابونو چې په اسلامي هیوادونو کې ډیر خرڅ شوی دی د سلمان رشدي شیطانی آیات کتاب دی ځکه چې د خلکو ورته تلوسه و چې په دې کتاب کې به څه وي څنګه را مې سپورسه دغه ممنوعیت برعکس اغه نلری یعنی یو بل رقم ګام نه اخلي چې په ځای دي چې دوی په ګټه تمام شي برعکس مهرباني
یقینا امداس له دا خو تبیید چې عکس العمل لري او عکس العمل لري چې خلق لا نور هم د موجوده حاکمیت د سیاستونو څخه د تنافر او د دوی د لريواله لامل ګرځي لکه چې خلق همیشه د ازادي طرفدار دی او غواړي چې دوی مدني او بشري حقونه او هغه حقونه چې خدای تعالی ورته ورکړي دي شغه د دوی طبيعي حق دا هغه باید وساتل شي نو حق د مطالعه حق د پژوهش حق د تحقیق دا خپل یو حق ده چې هر څوک باید ولري دا د قران د احکام او آیات سره سمون لري چې خدای تعالی مونږ او تاسو فرمایلی دي چې تاسو تحقیق وکړي تاسو تدبر وکړي تاسو اقوال مختلف تاسو واوري بیا غو بهترین قول تاسو ورکی کنه دا سید د دستور العملونه مونږ په اسلام کې لرو دا تعبیر چې دغه اساسات او پزدي او دا ګټه نکي او بل دا سوزمن کار هم دي ځکه چې اکثریت دینی کتابونه چې دي سلور مذاهب باندې تلل دي او سلور مذاهب د سنی مذاهب باندې احکام او مسائل بحث کړي دي ځکه چې یو بل سره یو رقم ارتباط لري او باید یو عالم یو دینی عالم یو محقق کچری حنفی مذهب باندې تحقیقی با تقبل مذهب باندې هم اشراف ولري ته وحد پوری پوها ولري کتاسو د هدایت کتاب وګوري کتاسو کنز وګوري کتاسو قدوری وګوري کتاسو نور د شروح وګوري ته شرح دې په دغه کتابونو باندې یا فتاوا وګوري په هر یو کې د نور مذاهب سره هم بحث شوی د سی خالص یو کتاب دینی کتاب چې هغه حنفی مذهب باندې وی سعید چې دین علما لیکلي دي اما بیا هم کچری یو عالم ولي کې بیا هم ناچار دي چې باید د نور مذاهب څخه یو څه هم اشاره ورته وکړي که هغه په هر مبحث وي
مننه
زه فکر کوم چې دا به ډیر ګټور کار نه وي
مننه د همدغه برخه کې یو بل مثال کزه راوخلم پاتیا یم لسیزه کې چې انټرنیټ هم نو په عربي خلیج وادو کې د سوریایي شاعر نزار قباني کتابونه ممنوع شول ځکه چې د په جنو شیرونو کې د خلیج د هوادونو د مشانو پاچایانو حج وکړي و خو په نبی مو کلونو کې ممکن تر بل هر ادبی کتاب د نزار قباني شیرونه ډیر په پټه خرج شوی وي استاد وزین څنګه یعنی دا سوال که سم تکرار د فکر نه کوي چې د ممنوعیت په خپل عکس العمل لري
یو خدشي کتابونه چې هغه یعنی بالکل د افغانستان د مقدسات سره دین سره د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې کېدای شي مشخص محدود کتابونه دي هغه ته بن هر حکومت دې حق لري چې هغه یو بازار کې د بل مکتب کې او پنتون کې دغه هغه باندې بندیز ولګي یو دا خو مدا مشکل ډیر کچا دا یو خبره ده اما داسې کتابونه من کول دا ته بن یو خو ته بن موږ او عربي کې وته کله ممنوع کله ممنوع مرغوب یعنی هر هغه شی ممنوع شي هغه نور خلکو رغبت اغه زیات زیات په ازاتیکی زیاتیږي اوس په سنې په یو شته په دې کې اصلا دا د کتاب د فکر او د کتاب سانسور ممکن نه لري اوس دا او د انټرنیټ په شتون سره دا ټول د سرحدونو مات شوی دی ورته د استخباراتي کړي نشي کولای چې د افکار سانسور کړي د دولتونو نه غواړي مثلا ځینې سایټونه هغه کوي مثلا حذفي بندي کتابونه باندې لیکن خلکو ته رسیدي کتابونه نو دا په دې ډول بل خبره ده چې یعنی کله چې د ممنوعیت توجنه د زینو کتابونو د اخستلو لپاره ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو رغبت نور هم زیات شي البته دا فیصله چې په دې شکل دا فیصله شوې دي د تطبیق ور نه ده هم په یعنی هم په اساسي د توجیه په لحاظ جستیفیکیشن په لحاظ دا مشکل لري دا غیر عقلانه او غیر اسلامي لحاظ نه درسته فیصله ده ام د تطبیق په لحاظ دا نشه ماشومي کاته دا نشي کېږي یعنی دا او په تخنیکی لحاظ باندې دا ممکن نه دی دا ډیر وخت وړي چې دا ډاکټر تاسو چې دا ورته سره شي د نتیجو فایل بدایي چې د زمونږ د پنتونونو چې هغه د تحقیق او تمساس زائد او ته باید د فکر باید رښت وکړي پرمختګ وکړي او مختلف فکرونه باندې د نظریات باندې افکار باندې فکر نظریات سره د خلک هغه خبر شي او د فکر د تصادم او ټکر په نتیجه کې تفاوت په نتیجه کې تنوع په نتیجه کې تکثر په نتیجه کې په ټولنه کې پرمختګ رامنځته کیږي او کداغه سي اهداف فیصله کده چې هغه تقریبا هغه دي یعنی دا د دیموکراتیک خلق افغانستان د خلق او پرچم د ګوندونو د حکومت توته او فیصله چې هغه هم خپل تاکړه همدغه کار وکړه، حتی مجلات یې وسوځه ولا کتابونه یې وسوځه ولا کتاب د هر شي چې هغه دیني رنگ لري یا د غوډ فکر مخالف او د دینوسي سیاسي افکار پکې و چې هغه د مارکسیزم مخالف او هغه د کتابونه ټول تصفیه کړه. کله چې کار بیا تاسو شي هغه یو ضربه چې افغانستان متاسفانه ولیدل کومونستان هغه باندې پښیمان دی او زه غواړم چې موږ نه غلط کار شوی او دا کار به نو کړی اوس کومان کوم چې ته په خاو په خاو په معنی دې کار باندې کومې ته په کارته وزارت لوړ وزارت زموږ پیشنهاد دا چې طالبان محترم چارواکو زموږ پیشنهاد دا وړاندیز دا چې دا فیصله دې بیرته واخلي، یعنی دا فیصله دې دوی د بدنامۍ سبب ګرځي د افغانستان د پنتونونو دې په پنتونونو کې د فکر او د علم او د استعمال او تحقیق دې د سکوت او د هغه د توقف سبب ګرځي. نو دا د پنتونونو دې د پنتونونو دې خپل اکاډمیک مسیر دې انحراف په معنا ده. بل خبره دا ده چې حنفي مذهب کله په اقتصاد کې واځي فکري جانب واخلو، حنفي مذهب خدای او مسلک دی او مذهب دی، دا ټول دین هنر دی. یعنی په اسلام کې مختلف مذاهب دي، په سنت کې مختلف تلور مشهور مذاهب دي، نور واړه نور مذاهب دي، زمونږ د بیا پالته علي تشیع کې په مختلف مذاهب دي، جعفری او نور نور مذاهب همدغه سنور. نو دا ټول خبره فقه حنفي کې په فقه کې منحصر کول، دا نه دي فقه کې منحصر کول منحصر کول دا یو 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 غیر معقول کار ده. بل خبره دا ده چې متاسفانه دا کله چې دي د قانون په غیاب کې کې پنشتون کې چې په مو کوم ملک چې قانون نه وي، مقرره نه وي، طرز عمل نه وي، او وجود قانوني مرجعیت نه وي، هر رئیس او د هر وزیر او د هر معین او د هر چارواکي هغه ذوق او سلیقه هغه به د هغه قانوني او فرماني. نو حکومت دا په کار ده چې یو خو دې کارونو منه کولو دپاره دا په کار ده چې دوی قانون خواته لاړ شي، د قانون حاکمیت خواته لاړ شي، اساسي قانون یې تدوین کړي، نور قوانین دې تدوین کړي، د وزارت د تحصیلات عالي د لوړو زده کړو قانون باید نافذ شي، نور مقررې چې دي دوی لغوه کړي دي. بل مکتوب راغلی شیبر صاحب دې په بل مکتوب کې ما خپله کتلي چې هغه کې دا ده چې دا تاسو پنځونه ته اداره کړی شوی دی چې تاسو د نور د قانون نور د قوانینو او مقررو خبره ونه کړئ، صرف هغه مقررې چې اسلامي امارات هغه جوړ کړی دغه یاد وکړي، دغه باندې استناد وکړي، نور قانون باندې استناد مه کوئ. دا هیواد دی او بل یو ځنګل قانون خاطر دی، دلته یو نارشیزم خاطر دی، ځکه چې قانون نه یې مرجعیت قانوني مرجعیت چې نه یې نه وجود پدې خم هغه ته معلومی نه مهم ته نه رئیس ته نه والی ته نه نور چارواکو ته. نو اصل دوی ته اسلامي امارات په کار دي چې دوی د حکومتداري او دولتداري خواته لا شي، دولت جوړ کړي، حکومت جوړ کړي، د قانون په تل کې
معنا نه اوسه
جوړ کړي، تر څو دغه غیر عقلانه او غیر حکیمانه او د ملي ګټو سره او د اسلام سره مخالفه فیصله دوی ته کړي تر سره نه کړي.
معنا نه دا ستاسو عربي مقوله چې موبایل چې کول ممنوع مرغوب په همدې ارتباط به دا خبر هم وکم د نړیوال دوهمي جګړې نه مخکې هیتلر د جرمني په برلین او جنو نورو ښارونو کې امر وکړ چې د فروید زیګموند فروید کتابونه باید له کتابخانو لرې شي. او فروید هغه څوک دی چې د کتابونه له نړیوال دوهمي جګړې راوروسته شای له هغو کتابونو وی چې په اروپا څخه په ټوله دنیا کې ډیر پلورل شوی وی، یعنی مخنیوي ډیر سخت دی او ډیر ګران دی. کدی تر شو د انټرنیټ موضوع ته رامسپور سپتا سمخ کې اشاره ورته کوله په همدې برخه کې کتم شو، آیا ممکنه ده چې د انټرنیټ په دې زمانه کې کتاب سانسور شي؟
یقینا چې دا ډېر سوزمن کار دی، ځکه چې پراته لدې چې انټرنیټ خپل دوی باندې، ځکه چې انټرنیټ کې نن سبا ډېر ډیجیټلي کتابخانه جوړ شوې دي، بزرګونو کتابخانه دي، خصوصا د دینی کتابونه په نامه د المکتبه شامله، البته مختلف مکتبات شاملی دي چې د ټول دینی کتابونه کاغه په تشیع مذهب کې دوی ځان ته لري، سنی مذاهب ځان ته لري، به مذاهب په خپل منځ کې حنفي مذهب او شافعي مذهب او هم انبلي مذهبونو یا په مختلف طریقه باندې ډیر د مکتبی دي چې هر څو کولای شي البته لار سي دینی کتابونه البته مخکله مخکنه ډیجیټلایز شوی دي او د هغه څخه خپل استفاده علمي استفاده وکړي. زه خپل شخصا نو دین استفاده کوم ځکه چې فزیکلی کتابونه ته ځاسې نه لرم، نو په دې اساس یو ځانای لار چې دلته پاتې کیږي هغه بنداول د انټرنیټ دي او د دې دار او تشویش نن سبا استا. تاسو ګوري چې په کوریا شمالي کې چې هغه یو دیکتاتوري هیواد دی دغه مسله عملی ده او خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ایران کې همداسې محدودیتونه موجود نن سبا، ځکه چې هغه هم یو دینی حکومت دی او غواړي چې مختلف پروګرامونه چې د خپل سیاستونو سره مناسب نه ګڼي خلکو باندې محدود کړي، او دوی اکثرا ایرانیان د فلتر شکنونو څخه استفاده کوي او خپل هغه لازمو سایتونو ته ځي او د دوی نه استفاده کوي یا شخصي یا علمي. نو دا خپل د بین المللي مواثقو او کنونشنونو او سیاستونو سره فتح کار کړي، او متاسفانه چې موجوده حاکمیت مخکې له مخکې نه پدې کې خپل کار شروع کړی دی. مثلا د کتابونو چاپ، د کتابونو چاپ په دغه دوه کلونو کې په افغانستان کې ډیر وروسته دی، یعنی څوک جرأت نشي کولای چې کتاب چاپ کړي. مخکې له هغه نه کتابونه ډیر اسانه چلای، کتاب ولیکي او هغه چاپ کړي. د یو اس بي ان یا هغه خاص شمیره چې هغه ضرور دی چې بعد اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ورکی دی لیکوالو ته یا کتابونو لپاره، هغه نن سبا اخیستل ډیر ستونزمن دي، ځکه چې هلته کمیټې ټاکل شوي دي او هر څوک چې غواړي خپل کتاب نشر کړي ضرورت چې یو نسخه د کتاب مخکې له چاپ نه هلته وړاندې کړي، هغه کمیټې وګوري څومره موده چې هغه اخلي، که هغه کمیټه بیا مناسب ګڼي بیا اجازه ورکړي چې یو اس بي ان شمیره ورته ورکړل شي او هغه مطبعې ته لاړ شي او هغه چاپ کړي. مخکې حکومت په وخت کې دا زمينه دومره محدود نه و.
مننه رامي سپور صاحب. استاد منلی، دا د انټرنیټ په زمانه کې هم دا پښتنې سیمې له رامي سپور صاحب څخه کوله، صحیح ده چې ځینې هیوادونه ممکن په انټرنیټ باندې بندیز ولګوي، لیکن دا د دنیا ټکنالوژي په دې خوا روانه ده چې ممکن دغه اوس چې په دغه بحث کې دلته سره یو ځای خبرې کوو، ممکن یو میاشت وروسته د انټرنیټ بندیز هم ناممکن شي، ممکن دوه میاشتې وروسته بیخي ناممکن شي. عین لکه راډیو، یو وخت په راډیو ممکنه و چې پرازیت وشیندل شي او د راډیو مخه ونیول شي، لیکن بیا داس وخت راغی چې د راډیو مخه نه نیول کېده، د تلویزیون مخه د سټلایټ لارې نه نیول کېشي. څنګه فکر نه کوي چې دغه هم لار نه ده؟ یعنی د سانسور اصلا په دنیا کې ورس پورس ناممکن کېشي.
نو مطلق سانسور تبیده چه پیت کلا ممکن نو او هیت کلا تدبیخ شوه نده. سانسور ده یوی طولن ده امکاناتو په نظر کنیولو سره کیگی. مثلا ده افغانستان ده سانسور تا سوار پیشاره کوئی کسر ایمتن تاو گوری منحصر پا کتابتونونو بانده ده چه دوی پا کتابتونونو که د کتابونو موجودیت تر پوښتنه لاندې راولي. یعنی په بازار کې حتی دا پوښتنه مطرح کېږي چې بازار کې باید دا کتاب نه وي، د کتاب د پوهنتون په کتابتون کې باید نه وي. خو په هر صورت باندې د سانسور خبره چې مطرح کېږي که اوس ته په کوم کتاب باندې بندیز لګېږي، نو د هغې مساس د مخولې متاور چې هر ممنوع شی مرغوب دی، د کتاب ته تلوسه زیاتېږي او چې تلوسه زیاته شوله بیا د انټرنټ له لارې امکان شته چې دا کتاب لاسته راوړل شي. یعنې عملا دغه سانسور به منفي نتیجه ورکړي.
مننه استاد منلی. د یو بل موضوع چې البته هغه د ملګرو ملتونو له اصول سره په ټکر کې دغه داده چې په افغانستان کې اهل تشیع دي، د غوي کتابونه دي، د
غوي کتابونه
چاپ شوي دي. څنګه استاد وزین په دې برخه کې آیا ممکنه ده چې د اهل تشیع کتابونه له کتابخانو ټول کړي؟ ګورې
دا اهل تشیع د اسلامي امت په برخه ده، دې هم په فکر دی غوډي د دې فکري او علمي کتابونه دا د اسلامي امت او د انساني د انساني تمدن یو برخه ده. بیا نو اهل تشیع په افغانستان کې د یو فشتي او خلک د افغانستان کې زموږ ته ما او یعنی د افغانستان اصفهان د وطن کې شګې د متوال دي، د افغانستان خلک دي، هغه هم حق لري چې دا غوي کتابونه هم په انساني لحاظ هم په اسلامي لحاظ هم په ملي څنګه وو د مفاهیمات سره سم د خپل کتابونه باید کتابخانو کې موجود وي. یعنی دا په دې باندې اسن د سانسور لګول او دا من کول دا اسن د خندا خبره ده، اعتبار په محترم دا اسن په دې د شرایطو کې دا یعنی دا د دې به خبري نه دا سرچینه اخلي چې دا کسان متاسفانه دا پیسې لیکلي او مکتوب لیکلي څنګه او املا لحاظ باندې هغه متاسفانه مشکلات لري په توګه نه ده. نو دا دا د خندا خبره ده، بل خبره ده د تشیو د زمونږ ټولنې برخه ده. یو کتابونه کدی د برخه نه دی د تشیو کتابونه د نورو فقهي مذاهب او د نورو عقاید د یو وجود دلته دی. سیواد خودینی مثلا د دلته سیاسي کتابونه راغلي، فلسفه، روانشناسي مثلا، ارواپوهنه، فلسفه، ساينس، ادبیات او نور یعنی ټولنپوهنه، سوسیولوژي مثلا، انتروپولوژي، نور ډېر اقتصاد، یعنی دا ټول د شیان دي چې هغه کتابونه ضرور نه دي چې هغه د علم خو داسې شی نه دي چې هغه یعنی خامخا باید د ایدیالوژي غوندې به وي چې خامخا دا به څوک وایي او څوک نه وایي. که نه دا خو په اسلام کې هم دانش ته ګورې، په اسلام کې قرآن کریم په هر لسګونو آیتونو کې قرآن کریم وایي چې افلا تتفکرون، افلا تعقلون، انظروا سیروا تدبر تفکر، فکر کول او 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 افاق انفسك، فکر کول دنیا خلقت کې، فکر کول په دې باندې، سوچ کول، دا سیدنه تحقیق نظر دا اسلام هغه د تاسو ګورې چې په محترم چې کوم چې اسلامي تمدن رامنځته شو، یعنی مسلمانان د څه وکړه چې دغه یوناني تمدن د دې اخلاقي تمدن، د یونان تمدن، د هند تمدن، د فارس تمدن، د ټول بخوانی تمدن چې وو، مسلمانان د هغه کتابونه خوندي کړه، دغه ترجمه ته عربي ته، او بیا دغه باندې کار وکړه، څنګه چې هغه غوښته وساتله که اسلامي که مسلمانان دا کار نه وکړي. هلته درو ترجمه چې بغداد کې وو، یعنی که هغه که مسلمانان دا کار نه وکړي، پخوانی کتابونه هغه ترجمه کړی نه و، د انساني تراث او د انساني فکري زیرمو نو اوس دا نه اسلامي تمدن وجود شتون درلوده او نه اوسنی تمدن چې بعد اسلامي تمدن په نتیجه کې دا اوسنی تمدن چې اوس موږ لرو بشریت لري دا رامنځته شو، ځکه چې تمدن علم، دانش دا او پوهه دا د بشریت مشترکات دي. ځینې ډېر برخو کې علم اسلام او مسلم، کافر او مسلمان نه لري، یعنی اصل علم پیغمبر اسلام ویلي چې اطلب العلم ولو في السين، تاسو دې علم د بار چین ته لاسه چې هغه دوه ډېر سخت او سفر، یعنی الحکمه الضاله المؤمن بالله، دا غنه سيطر هذه الحکمه الضاله المؤمن اينما وجد هو حق بها، حکمت او علم په هدي مسلمان یعنی ورښوي شي چې چیرته پیدا کې هغه خپل صاحب دا خپل دا خپل دا نو ادم دا و چې یعنی دغه په تر نظرې او جمود د علم تکتل، دانش تکتل، پوهه تکتل، ژوند تکتل، دا د تهجر نتیجه ده، دا د جمود نتیجه ده، دا نشونه کار ده. خدا ځان ته هغه تخورانو خو د کوزي پښتونخوا خبره هغه یې ځان ته کار کتل دي، نو کوم د ځینې خلک د سترات حکومت کې ځان ته حکومت ته کار ګوري، یعنی مشکل رامنځته کوي.
مننه استاد. د تاسو د پخوانیو عربانو کې پخوانیو کتابونو ته اشاره وکړه، ډیر کتون کې په دې باور دي چې یعنی تقریبا 915 کال مخکې چې کله مغولانو د بغداد کتابتون وسوسو، دوی فکر کوي چې د عربو د تمدن انحطاط لاندې سره شروع شو، ځکه چې په یغه کې ډیر مهم کتابونه وو. او غالبا فکر کوم د د ابن رشد خبره ده چې ارسطو ته المعلم الاول وایي، چې اولین معلم مخه وو، یعنی چې د ارسطو نظریات څوک لولي په اسلامي ټولنه کې بیا پرمختګ رامنځته کیږي. که د اهل تشیع مسلې ته راشم، رامسپور صاحب، ملګرو ملتونو په ورستیو کې هم په طالبانو باندې دغه تور پوری کو چې باید د اقلیتونو خصوصا د شیعو حقوق ورکړي. که چیرته دوی د هغوی کتابونه له کتابخانو راټولوي، د استاد وزین خبره ځان ته کار کتل نه دي، چې دا به هم د ملګرو ملتونو په راپور کې ورزیات شي چې بشري حقوق په دې برخه کې نقص شول. کاملا
په دې کې خو شک نشته چې د اقلیتونو حقونه متاسفانه چې تر په هولند سوي دي په افغانستان کې نه یوازې مسلمان اقلیتونه، بلکې غیر دینی اقلیتونه لکه اهل اونود او سکه هم په دې باندې مجبور شي افغانستان خوشي کی. دا خپل یو تبعیضي عمل دی چې کچيري دغه سه یو محدودیت رامنځته شي، او د دوی کتابونه او د دوی دینی مناسک او دینی عرف او عنعنات مثلا هغه باندې پابندي رامنځته شي. د دغه شای وری سا دوی اوس هم شکایت لري د موږ ته شای ورونه چې دی دوی لپاره هغه کافی لازم حمایتونه عملی کیږي نه. مثلا تاسو فرض وکړئ چې پر وسته وختونو کې شکل دی علما او شورا په هر ولایت کې جوړ شو، متاسفانه په هغه ولایتونو کې لکه دایکندی یا بامیان کې هم د سنی علما او شورا جوړ شو، د دې په یواز چې دا موقع خپل هغه کسانو ته چلته اکثریت دی دوی ته ورکړل شي چې دوی علما هلته خپل شورا کې ګډون وکړي، د سنی علما او شوراګان جوړ شو، او دا خپل یو تعویزي عمل و چې دغه مسله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاص استاد په گزارش کې هم ورته اشاره شوې ده، او کیدای شي په آینده کې دغه مسله بیا هم د ملګرو ملتونو یا د نورو بشري حقوقو بین المللي سازمانونو لخوا په گزارشونو کې درسي او فدی باندې د خوایي وسی.
مننه رامز پور صاحب. مثلا په دیتا ورته یو موضوع په 2013 کال کې چې کله القاعده ډلې په مالی کې د تیمباکتو مشهور کتابتون ته ور واچو، ملګرو ملتونو اوج راپور خپور کړ. بیا تقریبا 2 کال وروسته تر دې په عراق کې داعش ډلې په موصل کې کتابتون وسپاسو، د هم ملګرو ملتونو په ډیر اوږده راپور کې دا مسله یاد کړل او ډیر سخت انتقاد یې وکړ. استاد منلی فکر نه کوي چې د اهل تشیع حقوق هم په ډیر مفت باندې په دې شکل باندې نقص کیش، او ممکن په دوی طالبان باندې ملګری ملتونه دغه فشار هم وارد کی؟
د اهل تشیع حقوق نقص کیږي، د هغې تر څنګ د اهل تسنن حقوق هم نقص کیږي، ځکه چې د یو خانه درې نور مذهبونه چې د سنت په مکتب کې شته هغه هم په دې امر ته اثر لاندې راځي، او بل په عمومي ډول باندې د خلکو لاسرسی معلوماتو ته محدودیږي. نو دا واضح خبر ده چې دا د ملګرو ملتونو په گزارشونو کې یو وښن برسي.
مننه. په مجموع کې د افغانستان استاد وزین، تاسو هم په پانتون کې استاد وی، استاد منلی تاسو هم پانتون کې استادی کړی ده، او رامز پور صاحب تاسو هم دا اوس هم چیرونکي استی په پانتون کې، فکر نه کوي چې دغه تدریسي سیستمونه په نړۍ کې بدل شوی دي؟ نور نه د یو معلوماتي ټیکنال د معلوماتو حفظ په کار دی، نه دا شی په کار دی چې فلانه سړی په کوم کال کې پیدا شوی او څنګه مړ شوی دی، هر څه صرف فکری شوی دی. یعنی دا خصوصا د ای آی ټیکنالوژي په دې ورستیو کې، ما د ای آی ټیکنالوژي په برخه کې ځینې شان لوستل، ممکن په 2014 کال کې چې دغه سوري زورته پاتې دي، دنیا بيخي بدله کې په دې نوي کال کې، او تر 2013 پورې خو ډیره بدلوي را بدلوي. یعنی زده کړې صرف په فکر کې پاتې شي، مختلف مخالف زده او نقیص موضوعات یو محصول ولولي او نتیجه واخلي، او بیا دغه هغه نتیجه د دې وړ به چې هغه نمره هم واخلي. استاد وزین ک پلانډو تاسو په دې برخه کې توضیح ورکړي.
دغه تاسو خبره به کوئ چې تاسو سمه خبره ده، ولدا د هو مصنوعي هو چې دا د راتکو نو انقلاب را مته کړی په دنیا کې، دا انټرنیټ نو د مخه کېږي، دا اوس د پدې اوسنۍ اثر کې سانسور ممکن نه دی. اصلا یو سانسور خبره نه ده، دا اصل کې دا بده خبره ده. سانسور اصلا سانسور کول او د فکر او د فکر مخ نه ول اماغه د وستای په کورونو سره خبره ده، اماغه د اروپا د کلیچا خبره ده چې دا یو دی منفي او دی منفور په دې ډول خپل سنسور دی. دا سنسور اوس نشونی کار دی، دا نه کیږي اصلا ممکن نه دی، پرې لکه چې پوله نشته سرحدونه اوس لمنځه تللی دی، اوس دا یعنی دا ممکن نه دی. او سلورم خبره ده چې بیا که څوک دا کوشش وکړي، یو دا نشونی او ناکام کوشش دی، چې ناکام کوشش څوک کوي، نو اصل دا ته کوم دا غشمه دی. زه ګومان کوم چې دا یو ډیر ورستپاتې او ډیر نه خبر فکر نمایندګي کوي. اشتباه صاحب محترم بخنه وړم چې دا خبره لکه غي دا زما کلمه، خو دا دغه فکر اصلا دغه سوچ دغه فکر یعنی دغه روش او دغه 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 لار چې ته به څه کوم کتابونه ایسته کوم کتابونه یې مستله خبره ختم دي. دا اصلا دغه فکر دا تکفیکری نه ده، دا تکبودی فکر یعنی دا خپل ناکام هسته ده چې تاسو کوښښو کې دا ټول دنیا ترګه دا اسلام ته پټکار نه ګوګو دي ورې وسه د الله تعالی سنت په کائناتو کې او په د فکر په هغه کې دا په ټولنه کې د تنوع او تکثر او تاسو د همدې طبیعت ته وګورئ، مثلا موږ طبیعت ته ګورو، فکرونه ته ګورو، انسانان ته ګورو، دا تنوع او تکثر چې دا د الله تعالی سنت دی. څوک چې غواړي د ټوله ټولنه یو شکل جوړ کی، یو لباس ورته جوړ کی، یو لباس واغوندي، یو شکل فکر وکي، په یو شکل فکر وکي، یو کتاب ولولي، یو مذهب باندې فقهي مذهب باندې، هغه چې دا په دې معنی ده چې دا د الهي سنت ته الله تعالی د تکوین سنت سره دی په ټکر کې دی، او دا دغه باندې سر نه دی خلاص، دې باندې نه دی پوي پوي چې تکثر او تنوع چې دا د داغه دا پدې کې تاسو خپل دا زموږ کتابونه کې دا د اختلاف امتي رحمه کده حدیث په لفظ یاز په شنات په یاد په حدیث صحیح نه ده په محتوا په یاد خدا خو صحیح ده چې کله طلاق وختل قران هغه نه مکی قران وایي کله طلاق وختل چې دا ټول خلک یو دغه کې دا یو دین سره دغه دا کولې شو نو اته به دا چې دغه کار په دینی اساس یو خلې په شریعي لحاظ د کتابونو سانسورول د منکول دا غلط کار دی البته تاسو دا ځینې خاص عنوان کتابونه چې دا غوي اغم سانسور نه کیږي او کدي ضرورت چې هغه په پراخه پیمانه د خلکو لاس ته نه دی خلک د فکر انحراف کیږي او مشکل دا پیدا کوي ملي ګټو سره مخالف هغه دا کړي چې په ماغه معین خاص کتابونه هغه د سیرانه او تحقیق نه ورسته او د مراحل ته کول نه ورسته کړي چې هغه پاتلی تصمیم ونیول شي ام دغه تصمیم چې اوس په دې مکتوب کې راغلی متاسفانه دا په هیڅ صورت نه دی منلو ورته نه چرې او دینی او اخلي بنسټ بنیاد لري او نه کار دا ممکن دی زما وړاندیز دا ده چې حکومت ته مسافرت حکومت ته د لوړو وزارت محترم وزیر صاحب ته صاحبانو ته رئیس صاحبانو ته دا ته چې دوی دي داسې کارونه دا کارونه کې دا د دولتداري او د حکومت ولی دا مخالف دی الف ب سره د ابجدیاتو سره دا په ټکر کې دا دی په اوسنۍ اصل کې دا طالبانو نوم بدی دي د حکومت نوم بدی او د دوی ته جنجالونه رامنځته کوي د خلکو ترمنځ دوی په مقابل کې نفرت او کرکه زیاتوي د خلک د دوی ته د یو مشکل نه دوی نه خلاصېږي چې بل مشکل ځان ته پیدا کوي اوس تاسو ګورئ چې اصل خبره بل خبره مې درته ولې چې دغه وزارت دغه ریاست چې دی د ریاست دعوت او ارشاد چې په ټولو وزارتونو کې دغه د داد حقیقت کې دی امر بالمعروف وزارت نمائندګي ده یعنی که څه هم د دې پیدایي لحاظ وزارتونو سره اړوند دي اما په فکري لحاظ د هغه د نه هدایت اخلي نو هغه مې دغه وزارت نه دغه کړنو سره د امر بالمعروف کوي دا د ټولو وزارتونو او چت وزارت د قانون ته نشتم کې د هر شي کې مداخله کوي یعنی وایي چې خلکو فکر او ذهن او کالي او ژوند دا ټول د سانسور کې چې موږ بلا تشبيه جنوبي کوریا او شمالي کوریا غوندې په افغانستان دی ته ولا تبدل شي او دا به ته وکړو دي اماغه د سلو کالو مخکې استبدادي حکومتونو خواته کومستون خواته یادې د کساو ته کوراتانه ورسته چې کوم حالت افغانستان رامنځته شو او د دې اکسل ملو خبرګونونو سبب چې افغانستان وي تباہی خواته لاړه دا کار هم تقریبا اماغه ته ورته ده صحیح ده چې د طالبان کې مرکزستان نه دي مسلمانان دي مګر یعنی دا لیکن دغه کړنه دغه شی دغه کار او داسې نورې کړنه چې دي دا تقریبا هغه ناکام او حد سره عرف لګي هغه مشابه دي نو زما دا ده چې په اتحاد مې دا ده وړاندیز مې دا ده دی د پاکستان دی او ګډې په توګه چې دا د یو پانتون یو استاد په توګه چې د سرپرست حکومت د اسلامي امارات سرپرست حکومت محترم چارواکي د دغه شي کسانو چې دغه داسې کارونه کوي لاس مخنیوي وکړي بل خبره مې دا کوله چې دا کار د پیټ قانون نه دا کړه نور هم ترسره کیږي دا کار اوس دی خپل فیصله به ته وغلی چې باندې وغلی نور ته څه کارونه ترسره کیږي چې قانون نشته چې قانون نه خو د هر ذوق د هر وزیر او د هر موین او د هر رئیس او د هر مدیر او د هر چارواکي هغه ذوق سلیقه او هغه برداشت هغه قانوني او دا وطن ته واقعي نه دا حکومت ولې پدې نه کیږي دولتداري پدې نه کیږي دولت د قانون پر بنسټ باید موجود وي او قانون حاکمیت باید موجود وي چې ټول خلک پوه شي دغه زموږ حقوق دي دغه زموږ مسؤلیتونه دي او دغه زموږ حدود دي دا پولې دي سرحدونه دي چې باید کراس نه کوم هغه تیر نشو نو دا مشکل باید اساس باید حل شي په دې وخت کې دلته چې اساسي قانون غوته لرل شو موږ اساسي قانون ولرو هغه زموږ د حکومت او دولت وضعیت او شکل تاریخ کې د دولت د اساسي دولت په چوکاټ کې دولت جوړ شي دولت په چوکاټ کې د مو حکومت ولرو او د حکومت هغه کړندالې په دلارونه برنامه هغه ټول واضح او مشخص او دا ټول هر کیږي چې مونږ د قانون حاکمیت ولرو او د ټول په سر کې مونږ اساسي قانون ولرو او نور قوانين د افغانستان کې نافذ شي بل مشکل دا ده چې به محترم شي دغه سرپرست حکومت ټول قوانين ملغا کړی دي د پدې معنی چې دا وځي قوانين د جدي نه دا واقع نو دوی وڅ قانون نه دی او دوی خپل دوه درې قانون دی اټو شي کړی دا وسو پولیسو په کټ چې قانون نه خو دغه د انغزمون د کلیوالي پښتو هغه د چې ستر پټنګ غوبل جوړیږي د جنګل قانون رامست کیږي چې د دې حالت سره مخ کیږو موږ نو
معنا نه استاد
قانون نه ماورا فیصله ته تر کیږي دوی بعد حکومت سره تر حکومت د قانون خاطر شي د قانون حکومت خاطر تر څو د ذوق او د سلیقې او د فرمان حکومتونه حکومت پایتور شي
ها معنا نه استاد وړاندې زده چې د قانون خاطر باید افغانان روان شي رامسپور سپ تاسو څه پیشنهاد لري
از خو فکر کوم چې جناب وزیر صاحب ډیرو مسایلو ته اشاره وکړ. یقینا چې دغه رقم پالیسیګانې یا اوامر چې نن سبا صادریږي، فکر کوم چې یا ډیر په عجولانه توګه ځینې کسان تصمیم نیسي او داسې امرونه او حکمونه جوړوي چې هغه د خلکو او د افغانستان او د علم او علمي ټولنې په ګټه کې نه دي. فکر کوم چې دا ډیر عجولانه دي. په دې باندې باید له سره دوی غور وکړي او د خلکو واټن نور هم د موجوده حاکمیت څخه داسې مسایل ډېروي. او زما نظر داره چې دوی داسې کارونه چې کوي اکثرا د خلکو اذهان یوې مسلې خواته بیایي او کوشش کوي چې په نورو مسایلو باندې خلک متوجه ونه اوسي او مسله باندې دوی بحث وکړي، دوی فکر همغه خواته لاړ شي. فکر کوم دا به مناسبه نه وي. دوی باید احساس د مسؤلیت وکړي چې نن سبا د څه کم 3 میلیون انسانانو په سرنوشت باندې دوی حاکم شوي دي او دوی باید داسې وسایلو او ذرایعو ته تمسک وکړي تر څو چې د افغانانو ژوند ښه کړي، تر څو چې په افغانستان کې علم وده وکړي، تر څو چې د افغان بچیان په ښه توګه وروزول شي. نه دا چې داسې جنجالونه رامنځته کړي چې هغه د هغې څخه هېڅ شی نه لاسته نه راځي او کلکیټ په ټولنه کې زیاتوي.
ډېر مننه رامسپور صاحب. استاد منلی ستاسو وړاندیز څه دی؟ څه باید وشي؟
د مجموع کې اوس د سانسور مسله مطرح کېدل تقریبا ناممکن دي، نو د دې په ځای چې په دې مسایل باندې فکر وشي چې کوم کتابونه په کتابخانو کې موجود دي او کوم کتابونه په کتابتونونو کې نه وي، که په دې فکر وشي چې کوم کتابونه په هېواد کې تولیدېږي او د حتی د حاکم فکر په چوکاټ کې کوم کتابونه په خپله هېواد تولیدولی شي، دا به ډېر ګټور وي. په نسبت چې د موجوده کتابونو په شتون او نشتون باندې بحث وشي.
ډېره مننه استاد منلی. همداراز له استاد وزین څخه مننه کوم او له استاد رامسپور څخه هم منندویم چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. زحمت شیبر له اوریدونکو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ست سپار له بچا خاندې تا تخپل جسد سپار له بچا خاندې ولادیم کابل جانان روان ولادیم کابل جانان روان بیوسیدہ